په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لاند خبرونه د ازبکستان پلازمینه تاشکند نو سبا د افغانستان په اړه دی نړیوال کانفرنس کور بلې. دا کانفرنس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کور به ازبکستان او افغانستان په ګډون د شاو خوشلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلې ده. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تېرو ورځو په سیلابونو کې چارواکي د لږ تر لږه 300 کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان د سیلابونو له امله مړ شوي. د ننګرهار د اطلاعاتو مسؤول قریشي بدلون په یو بیان کې بیا تایید کړی چې پرون یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. نن د افغانستان په تاویشتو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شوی چې تر پنجشنبه به دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومان واکسین کړی شي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې هم غږ کوونکي پرون ABC تلویزیون ته وویل د هغو 12 کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي دي هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د جها په وینا بایدن خورا لږ نښې لري او داسې انګېرل کېږي چې نوموړی د $15 کرونا وایروس باندې اخته شوی وي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یکشنبه وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي او ران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 246 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نخښه کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړی ده. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل دا خبرونه د موسیقي خبرونه ته تر ډیره برخه ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به واوري چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند به نن د افغانستان په اړه د یو دوورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وی. د طالبانو د حکومت چارواکي د یو شمیر هیوادونو او بنسټونو استازي د کانفرنس ته وربلل شوي دي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي ویلي دا دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 نورو غونډو په دوام جوړیږي. په عینال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل هم د دې نړیوال کانفرنس په وړاندې غبرګون ښودلی. نور بل صفی الله ستانی غزی باورو.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارونو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په 2 ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس یاد کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کانفرنسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د 2 ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوې دوشنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو لتوندو خبرګونو سره مخ شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونه کې ویلي د رسنیو له کارکونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی د غراز زیاته کړې دا کار د دیپ خبره د شرم وړ ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروې د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کاربوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یوه دوه ورځني نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان د خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د دې کانفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمروي:
زما باور داسې دی چې دغه کانفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي، او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق، دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده، بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي، دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی، هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کانفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هېڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې، هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې، د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي. مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردی، مثلا غله واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پېژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمروي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرانس د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د افغانستان په تويشتو ولایتونو کې د ماشومان لپاره د پولیو د یاد ګوزندې ناروغي ضد واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنځشنبه به دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومند هیله څرګنده کړه چې دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین کړی شي.
دې کمپاین کې چې په اتويشتو ولایتو کې یا 2017 ولایت کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا زموږ تقریبا 6.1 میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو کم دي دا به واکسین کیږي. په دې کې هغه ولایت هم شامل دي چې په تیر ژمي کې د ساړه د وژنه زموږ نه پاتې شوي هلته دوی ته واکسین زموږ د واکسین ټیمونه رسیدګی نه شو کولای یا ممکن نو نو په دې کې هغه هم هغه ولایتونه یا ولسوالۍ هم شامل دي چې ډېرې سړې وي کولډ ډیسټریکټ په نوم موږ یې یادو هغه هم شامل دي.
په افغانستان کې د روان کال پیل رئیس د پولیو یو مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال د پولیو 4 مثبتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې په یو شمیر ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال ډیر درانه تاوانونه رسولي دي. چارواکي یوازې په میدان وردګ، ننګرهار او نورستان کې د لکتر لګه اتلسو کسانو د وژل کېدو خبره تاییدوي. د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه او مالی او ځانی زیانونه اړولي دي، خو تر اوسه پورې د وژل شو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند. نور بل صفي الله ستانکزي واورو.
دغه سیلاب را روان دی، هر څه سیلاب د ځان سره پاوا کړی دی.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلي کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغه ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشي بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګ ژوبلې یادونه وکړه.
په بټیکوټ لسوالۍ کې 1.5 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، هلته 4 تنه شهیدان شوي، 1 تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي لسوالۍ کې 1 تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالۍ کې هم 4 تنه زخمیان شوي دي او هلته هم 10 کورونه له منځه تللي.
د قریشي په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2.5 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وایي کورې ړنګ شوی.
زمونږ د کوټو د بامونه لرګي مات شوي دي. موږ بچی د استري د ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه بیرون لیدلي. د کوڅې دیوالونه لارې بندې کړي دي. نم شپه په قلار کې دی چې نمرز په قلار کې دی چې موږ د اسلامي امارت نه د بهرنوي موسسو نه اسلامي او بشر دوستانه د خوښ ته چې موږ د دې مجبور ولس غموخري.
په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په ننګرهار سربیره په میدان وردګ او نورستان کې سیلابونو 13 ورځ 14 کسان مړ کړي. دغه وزارت وایاند محمد نسیم حقانی ازادي رادیو ته وویل
13 نفر ازمتونای ما شهید شده.
سموګ دیار لاس وطنوال شهیدان شوی. لاس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نور ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنچیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولې. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړین مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزی، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې لامل یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت ورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. لدې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګنوي باید د اوبو لارې پرېږدي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای شي.